아우 아자.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشهید د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. درنو ریدونکو بیا هم یادونه کوم چې په دې خبرونه کې چې مستقیما لکه نور خبرونه غونډې د واشنگټن د امریکا غږ د استودیو نه نشریږي، راپورټونه مرکه او خبرونه وي په خاصو مسایلو باندې د ملمنو سره خبري او بحثونه وي. طالبان ویلی دی چې په نوې اردو کې د خاصو عملیاتو لپاره یو ډله شامل وي، استشهادي ډله. د راپورټونو له قراره دا نوې اردو به 3000 یا 2500 وي او د ضرورت په صورت کې به خزي او پخواني مسلکي افسران هم پکې وي. نو موږ په همدې ارتباط باندې لږ وروسته د متقاعد جنرال دولت وزیر صاحب سره غږیږو، خو راځي اوس د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنوی بې ځای شویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. دغه سازمان راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال کې خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې شپږ نیم لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. دا یو ایم راپور خی چې دمګړی افغانستان 15 میلیونه کورنۍ بې ځای شوی کسان لري چې د ژمی سړه هوا او د خوړو کمواله ژوند ګواخي. ایو ایم پرون خبر ورکړي چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 200,000 بې ځای شوی کسانو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د ژمی لپاره تودې جامې، کمپالي او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو دی ادارې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د افغان کورنوی بې ځای شویو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمی پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور او بېوزلي به لا پسې زیاته کړي. سیګار یو نیم وخت د خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې پخوا په یوه مفصل راپور کې هم کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې ښځینه کارکوونکي په کورونو کېنولې. طالبان ادعا کوي چې ښځو ته په کورونو معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې له ټولو قومونو څخه جوړ شوی ټولګډونه حکومت باندې ټینګار کړي او ادعا کړي چې دا د ایران او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غوښتنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته ویلي هغه څه چې په افغانستان کې له ټولو څخه لومړی د ایران او ګاونډیو هیوادونو د ټینګار وړ دي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. د خطیبزاده په وینا داسې حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو او قومونو منعکس کوونکی وي. خطیبزاده زیاته کړې چې ایران د طالبانو په ګډون په افغانستان کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی او د دغه هیواد استازو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د تهران غوښتنې له طالب استازو سره شریکې کړې دي. طالبان وای د یو اسل زره کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته ویلي چې د پوز د جوړخ لپاره ټول پلانونه برابر شوي او په خواني مسلکی افسران به پکې هم وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوز کې د خوځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانی اردو پولیسو او امنیت شاو خو ادرسه وزره کسی زوک چې د بهرنیو په تیر بیا امریکا له خوا تمویلې ده و پاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان بخپل په وس څنګه تمویلوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د يرغل په صورت کې به واشنگتن او متحدان به روسیې ته قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وای ولسمشر بایدن تیره شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ وایان د جین ساکی وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو دریو اونیو کې دوهم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. په کیب کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیه ممکن په راروانو اونۍ کې پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه دغه تور رد کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین پرون د کرونا په وایروس د اخته کېدو خبر ورکړی. آستین په داسې حال کې په دې وایروس اخته کېږي چې په متحده ایالاتو کې د کرونا نوې بڼه اومیکرون په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. لوید آستین په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ناروغۍ علائم یې سپک دي، خو د راتلونکو 15 ورځو پورې به خپل کور کې قرنطین وي. دفاع وزیر په اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د کرونا ضد دواړه دوزه واکسین ترڅنګ تقویتي واکسین یې هم کړي. لوید آستین ویلي چې د واکسین له کبله یې ناروغي جدي نه ده. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ضد څلورم دوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدراعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دوی اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کرونا ضد واکسین د څلورم دوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کرونا وایروس اومیکرون باندې په نړۍ کې به بېساري ډول ډېر کسان ناروغه کړي، خو داسې ښکاري چې د کرونا وایروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکینیو هغو په پرتله د لوګو کسانو د مړینې سبب کیږي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت په پروګرام کې مونږ مخکې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د نوي جوړیدونکو اردو په حق له غږیږو، او تاسو خبرو کې مخکې واوریدل چې طالبان لګیا دي وایي مونږ یو سل زره کسیزه اردو جوړو او په دې کې استشهادي ډله هم شامل دي. نو مونږ غواړو چې د افغانستان د یو متقاعد جنرال دولت وزیر صاحب سره وغږیږو. تر اوسه پورې مونږ د هغه سره ارتباط نه دی ټینګ شوی، که ټلیفون کې مشکل نه وي نو خبرونه ته برې شي. خو زه راځم دې مسلې ته چې په کابل کې د سیمه ییزو راډیوګانو لسګرو مسؤلینو په یو غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د مسؤلینو سره خپلې ستونزې مخې ته ایښې دي او غږېدلې دي. دغه مسؤلینو له طالبانو نه غوښتي دي چې د مطبوعاتو د قانون په حق له د خپل دریز روښانه کړي. زمونږ خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له موږ ته نور تفصيلات را لېږلي دي.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ولایتي سیمایزو راډیوګانو په لسګونو مسؤلینو په یوه غونډه کې د رسنیو په ځانګړي ډول د خصوصي راډیوګانو د فعالیت پر وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وکړې. دا غونډه د ولایتي راډیوګانو د فرصتونو او ننګونو د ارزونې تر نامه لاندې د سلام وطندار د راډیوي شبکې په نوښت جوړه شوې وه چې د څو تنو ښځینه مسؤلینو او استادو په ګډون د 15 سیمایزو راډیوګانو مسؤلینو او استادو په کې برخه اخیستې وه. دې غونډې کې د طالبانو د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. غونډې ته سولی د پیغام د رادیو رئیس زاهد شانګر په خپل وینا کې ویل چې اوس مات په ولایتونو کې سیمه ایز رادیوګانې د تخنیکی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، که پر وخت هم ونه خوړل شي کېدای شي د یو شمېر نورو رادیوګانو د تړلو سبب بشي.
اول ستونزه تخنیکی ستونزه ده چې د افغانستان زیاتره رادیوګانې چې دي د دې تخنیکی وسایل زاړه او استهلاک شوي دي. دا جدي ستونزه ده او دا اپډیټ نوی کولو ته اړتیا لري.
د سولې د پیغام رادیو رئیس د اقتصادي ستونزو په باب ویل چې ډېری رادیوګانې د خپلو کارکوونکو د تنخواو څخه نیولې تر رادیو د دفتر د کرایه او برق د بل د ورکولو توان نه لري.
اوس هغه د عوایدو سرچینې چې موږ پخوا لرلې نسبتا کمې شوې دي. د دې مالی ستونزو یوه ډېره مهمه مسله دغه ده چې موږ د دې دپاره د معاشاتو دپاره مونږ د تعمیرونو د کرایې دپاره مونږ د کلنیو ټکسونو د مالیې دپاره د روبوارو او کلنیو ټکسونو د مالیې دپاره همداشان مونږ د مخابراتو د وزارت ټکس چې د فریکوینسۍ ټکسونه دي په کال کې هره باید مونږ تمدید کړو. مونږ د نشراتو جواز باید درې کاله بعد تمدید کړو. دا ټول زموږ یادې کمیونیکیشن ترانسپورټیشن لوجستیک او نورو برخو کې کوم مصارف چې لرو د دې لپاره متاسفانه ډېر کم عواید لرو د دې مصارفو په نسبت باندې.
همداشان د راډیوګانو استازو د طالبان د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د رسنیو د قانون برخلیک چې په تېر رژیم کې نافذ و معلوم کړي. دغو مسؤلینو وویل چې اوس مهال دا قانون نه لغوه شوی او نه هم نافذ دی. دغو استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تخنیکي کارکوونکو په روزنه کې د ورسره مرسته وکړي او هم د په ولایتونو کې د برېښنا د سولر انرژي د نصبولو پر مهال سیمه ییز راډیوګانو ته لومړیتوب ورکړي. همداشان دغو مسؤلینو د راډیوګانو د استازو او ولایتي امنیتي مسؤلینو ترمنځ په ولایتونو کې د ګډو کمیټو د جوړېدلو غوښتنه هم وکړه. دغه مسؤلینو په خپلو ویناو کې په شمېر ولایتونو کې په سیمه ایزو راډیوګانو د طالبانو د اسلامي امارت لخوا محدودیتونو یادونه ونه کړه، خو د غونډې په پریکړه کې په ځینو ولایتونو کې دغه سي محدودیتونو یادونه شوې او د طالبانو د اسلامي امارت څخه غوښتل شوي چې دا محدودیتونه د ژر له منځه یوسي. یو شمېر راډیوګانو مسؤلینو امریکا غږ شن راډیو ته ویل چې پرته له دې چې د طالبانو اسلامي امارت چارواکي ورڅخه راډیوګانو کې د سندرو د خپرولو د بندېدو غوښتنه وکړي، دوی په خپلو راډیوګانو کې د سندرو خپرول بند کړي. شان یو شمېر مسؤلین وویل چې د خزینه خبر اعلانو د کار او د ښځو د اوازونو د خپرولو په برخه کې هم په ټول هیواد یو شان پالیسي نه ده پلی شوې. په ځینو ولایتونو کې پرې بندیز لګېدلی او په ځینو نورو کې بیا لا هم ښځې خبر اعلانې کار ته دوام ورکوي. د هرات په ولایت کې د راډیو سهار مشر میرمن پرشته کریمي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې هرات ته د طالبانو د اسلامي امارت د ځواکونو د داخلېدو وروسته سره یوې نیمې میاشتې ورته دفتر ته د تللو یادونه ورکول کېدله. میرمن کریمي وویل چې اوس دا او نورې ښځینه کارکوونکي په خپله راډیو کې کار ته دوام
رادیو ما از لحاظ اقتصادی و
میرمن کریمی ویل زمون رادیو د اقتصادی او امنیتی مسؤلیت لپاره د سولو سره مخ دی. اقتصادی پلوه په جدي ډول تر فشار لاندې و. د بودیجې د نشوالي له امله مو تر اوسه څلور پنځه کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي.
رخصت کړي.
میرمن سحر ویل چې په ولایتونو کې خزینه خبر اعلانې امنیتي اندېښنې هم لري، خو د طالبانو اسلامي امارت یو شمېر چارواکو دې غونډې ته په خپلو ویناو کې خبر اعلان ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې په افغانستان کې دي د منفي مسایلو په باب د راپورونو د ورکولو پر ځای خلکو ته د مثبتو مسایلو په اړه راپورونه برابر کړي. په کابل کې د دوشنبه د ورځې غونډه د اګست 15 وروسته د ولایتي خبریالانو دوهمه لویه غونډه ده چې په خپلو ستونزو د بحث او د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د شریکولو لپاره جوړه شوې وه.
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکي او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پرانغښتونکو نړیوال سازمان یا IOM د میلیونو افغانانو د عاجلو بشري اړتیاو د پوره کېدو او په افغانستان او سیمه کې د تقویتی پروګرامونو د ملاتړ لپاره د قریب 1.2 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. IOM ویلي دي چې افغانان د مختلفو عواملو له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو ته وړاندې.
د کډوالو د نړیوال سازمان مشر انټونیو ویټرینو ویلي دي چې کرکټ په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او د مسلې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. چارواکي وایي چې په کور دننه او بهر د افغانانو د بې ځای کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان اوسیدونکو چې له پخوا د څو لسیزو جګړو، کرونا وایروس، اقتصادي رکود او شدید وچکالۍ له امله تر فشار لاندې دي، جدي ملاتړ ته ضرورت لري.
IOM په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د پخوانی بې ځای شوی او په 2020 کال کې د 643 نوې بې ځای شوی په شمول اوس مهال افغانستان کابو 15.5 میلیونه داخلي بې ځای شوی لري. راپور وایي دا پر هغو څه باندې 915,000 بی اسناد افغانانو سربیره دي چې د 2021 کال له جنوري څخه بیا د سپتمبر تر پایه له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته تللي دي او څه باندې 2.2 میلیونه پناه غوښتونکي او 3.5 میلیونه بی اسناد افغانان په ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې له افغانستان سره د مرستې په هدف دا جوړ اقداماتو غوښتنه کوي چې نن یکشنبه په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو په رسمیت د افغانستان د حکومت د پیژندلو غوښتنه وکړه.
دا خلک د اوسنی حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. دا حکومت باید د نړۍ لخوا ومنل شي ځکه دا د افغانانو حکومت دی.
د طالبانو مشران په وروستیو میاشتو کې تر ډېره هڅه کوي چې ځانونه منځلاري معرفي کړي او وایي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم فرصت برابر کړي. خو طالبانو هغه مظاهره چې د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو لخوا د خوراکي توکو د تامین او کاري فرصتونو لخوا برابر شوې وه د هوایي ډزو په کولو سره پای ته ورسوله. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د یو ټویټ په کولو څرګنده کړی چې تر اوسه د همشمولتوب حقونو ازادۍ او اړیکو په برخه کې د طالبانو اراده او وړتیا نه ده لیدلې.
تر اوسه ما د همشمولتوب حقونو ازادۍ او اړیکو په برخه کې د طالبانو د پاموړ اراده او وړتیا نه نه دي لیدلې. په سیمه کې عیني واقعیتونه متفاوت دي. تجربه موږ ته وایي چې پالیسۍ بدلیدای شي خو ایدئولوژي نه.
د طالبانو په واکمنۍ کې د نجونو ښوونځي په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. په اکثریت ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. خو په څه باندې لسو ولایتونو کې ښوونځي خلاص دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، منګه مخکې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې طالبانو ویل دي چې دوی یو نوی اردو جوړي او مخکې رپورټونو کې راغلی و چې دا به 3000 یا 2500 وي او اوس خبره دا ده چې وایي چې دغه اردو د جوړېدو په حال کې ده. دغه اردو په د جوړېدو په برخه کې په زونه ټکو هم دا اوس د افغانستان د جنرال حمیدی صلاح الدین سره غږیږم او صلاح الدین حمیدی صاحب سره غږیږم. دغه نظر اورو چې د خپل په اردو کې او جنرال او چې د اردو په جوړېدو کې څه شی مهم دي. د 3000 کسیزا یا 1500 کسیزا اردو په دغه حالاتو کې د افغانستان د دفاع لپاره مناسبه ده؟ یعنی مخکې چې درینیم لکه ووس یو نیم لکه، یعنی سم نیمایی دا غینم کم شي، دا به صحیح خبره وي کنه به وي؟ حمید صاحب محترم، سلام شه، نظر دې غواړم واورم. په خیر راغلی.
سلامونه او نیکې له تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته.
مننه. وعلیکم السلام.
د اردو په اړه ته به یو شی تاسو اوریدونکو ته عرض کوم چې اردو په یو کالو دوه کالو کې نه جوړیږي. مشه اردوغان کالونه کالونه دربر نیسی، حتی دی اردو دی جوله ولی دی پارا لفت کالا ایتشایی ندی. او متاسفانه چه پا افغانستان که هر رژیم چرا غلی بیای دی اردو دی جوله ولی شروع کری یا دی صفر نه شروع کری.
صحیح.
معمولا دی در اقم اردوغان و باقا دیر مطمئن نوی.
خواه.
و دی باور لرم چه دی افغانستان سیاسیون که چه دی هر وارد نوی اردو پا جوله ولی بانده دویه لاس پوری کی دا به د افغانستان د ملي منافعو لپاره ډیر معقول او منظم کار نه.
جنرال حمیدی صاحب، آیا دغه 3000 کسیزه یا 2500 کسیزه قوه سم شمیر یا سم تعداد نه؟ مخکې خود رینیم لکه وکنه، نو دغه تعداد په برخه کې تاسو سوای د افغانستان حالاتو ته چه ګوري؟ یعنی افغانستان اوس بیخي محفوظ دومره غټ اردو ته ضرورت نه لري؟
معمولا د عسکري نقطه نظر نه اردوگان چه کلا جوریگی اگه ده اردوگان ده تعدل قدرت پر اساس جوریگی چه مونگ همسایگان اردوگان کم حد کی دی به چه ری اوی ده مونگ او نور نرسیده ایشو مون معمولا دوگون نمایی هم باید وی
خواه
به ده چه اردوگان معمولا د افغانستان یا د دومو مملکتو د سرحداتو ملي منافعو
بله
او تمامتي ارزي د دفاع لپاره دي
سي
بدون تعادل باید په نظر کې ونیول شي.
خط دا خو یو فرمول شو، نو آیا د غشمیر چې دوی ویل دي په دې سبب د تعادل برقراری دي شي؟
نو معمولا افغانستان کې فعلا سیاسي داخلي وضعیت په نظر کې نیسي،
ها
بین المللي اصول او د اوکتګانو د تعادل پر اساس باندې ګامونه نه اخلي. مخکینه اردن چې واپور اساس نه و،
ها
نظامیانو بودی تلاش که ولاشی در 1500 وزارت و رسیگی ولی دا چه اقتصاد تقاضا نکول در بلی خانه جامعه جهانی چیز مکسر کم کمکو نکول اقویم در تنو اماده چه اقویم کم تعدل جورتین صرف در داخلی جنگو او در مهار کول در پاره.
یوا خبره چې نن د دې اردو د جوړېدو په برخه کې شوې ده، دوی ویل دي چې انتحاري یا استشهادي ډلې پکې شاملې کې په دې نوي اردو کې د تیرې اردو کې د پخواني حکومت په وخت کې په دغه اردو کې دغه څه قوا و دغه څه لکه
د ما په نظر باندې معمولا چون اردوګان د دفاع لپاره جوړیږي دا رقم ډلې په دفاعي ځواکونو کې نه استعمالي
نه استعمالی
چون در دفاعی اگه ده او اشتشادی و انتحاری معمولا اگه پا چریکی جنگو که او اگه چکلا یا زواک در ضعیب شی ناتوان شی بیقده چی دوی خپل اهداف رو تورسی گی در دید زان مرگی نه استفاده که در بسکری اصول که در معمول نده.
خا دوی ویلی دی چې دا به د ملي دفاع د وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو قواو په توګه کار کوي او خاص عملیاتو لپاره به د دې نه استفاده کوي. یعنی مخکنی اردو کې د خاص عملیاتو قوه نه و،
خاص قوه معمولا موږ یو ډېر ځواکمنه خاصه قوه درلودله،
خا
کماندوګان هم درلودل چې هغه میشه په ګروپی شکل باندې استعمالیدل. د ما په نظر دوی چون په دې لاسو کالو کې ډېر داسې ځانمرګي اشخاص روزلي دي چې دغه نه استفاده کړي یا دوی ته یو مصروفیت یو ځایګه ورته پیدا کړي، د ځواک د فکر کم مصدر رامنځته کړي، ولی دو استعمال به همسایه ملکونه تشویش کې واچي.
خا د امسایګانو تشویش خو په ډیرو برخو کې شته، د دبل یو بل تشویش او غو خپل ګټې منافع په نظر کې نیسي او افغانستان واکمنان خپل منافع د دوی خبره په نظر کې نیسي. دوی د طالبانو نطاق ذبی الله مجاهد صاحب ویل دي چې البته ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي، ویل دي چې په دغه نوي اردو کې به د ضرورت په صورت کې خزم شامل شي او په خوانی مسلکی افسران باندې پکې وي. مخې خو خزوي درست د خزو یعنی زیات خزې په اردو کې وي، خو غټي غټي رتبه لرلې. ستاسو توقع څه ده دا به ګټو کې چې دوی ومنګه مسلکی افسران هم شامل وو او خزم شامل وو د دې په دغه سي پالیسیو ته چوغوري اردو کې بعد خزو د شاملېدو ضرورت په کومه برخه کې وي؟
نو
کچېره
موږ ټول نړۍ ته متوجه شو دا هر کار هم نارینه هم خزینه
بله
باید اجرا
کړي.
دا څه کارونه شته دي چې په افغانستان کې البته خزینه باید وکړي،
ها
او په نور نړۍ کې خو د خزینه او نارینه او چندان فرق نشته په کارونه کې. هر کار چې نارینه کوي خزینه کوي، که چیرې طالبان خزینه شاملی کړي د سابقه اردو پوځیان هم اردو ته شامل کړي دغه به یو ښه ګام وي. او که چیرې دا کار دوی هم ونه کړي، همیشه حکومتونه په دې خاطر پرځول شوي دي، رنګ شوي دي چې دوی یک جانبه همیشه په خپل فکر کار کړی، نه دی ولس او د ملت. نو د ما تعقیده بانیم چې طالبان دا گامونه واخلی چې سابقه پوزیان نه استفاده وکی او دی خزینه خپل بخشو که اونی سیده خیلی خوب کار دی، خیلی اقدام دی، موږ همیشه د هر چا هغه کړنو ته باید ښه ووایو او کومې صحوې او اشتباهات چې په هر نظام کې په هر نامه کې شوي، که هغه جمهوریت دی، که هغه طالبان دي، که هغه مخکیني نظامونه دي، نو موږ ته باید ملي منافع د درک ولري.
اوس خبره دا ده چې د ښځو اشتراک په ټولنه کې، کنه اشتراک په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په نظامی په دې ټولو مسایلو کې دا یو مسله ده چې مطرح ده. اوس په دوی د کار اجازه نه لري، مګر طالبان وایي چې موږ دوی ته حقوق ورکو او د کار په اړه کوم خبرې کیږي. خو د دې مسلو نه علاوه بل خواته به ځینې نور محدودیتونه وځي کیږي. دغه دوه ډوله خبرې روانې دي، لکه تشویش په دې برخه کې موجود دی. ته تشویش لري؟
کوم تشویش چې موږ په دې څلورو میاشتو کې کړای دی؟
bale
طالبان د فکری لحاظ هم په دوه ډلو تقسیم دي.
ها،
هغوی چې سیاسيون دي، هغوی چې په اصطلاح د جامعه جهانی سره، د نړیوالو سره په اصطلاح لیدنې کتنې لري، او دی په قطر کې وخت تیر کړی دی. سیاسي دی، دوی افکار داسې دي چې خزینه او تبادله کاری هم تنخواهی.
ښه،
ولی هغه صفور، هغه محلی اشخاص چې دوی اوس ډیر ځواکمن دي د طالبانو په ډلو کې، اصلي جنگی نیرو هغه ده. هغوی د افکارو د لحاظ تروسه افکاری هغه کلیوالی مذهبي افکار دي چې دوی ممانعت کوي، ولی په سیاسي دګر کې د دې سیاسي مشران هغوی فکر کوي چې نړیوال څه غواړي، جهانیان څه غواړي، په نورو ملکونو کې چې کوم کارونه مروج دي، دوی ملاقمن دي چې عملي کې، ولی دوی ډېر محتاط دي، واضح یو څه شی نشي ویلی.
فکر کوي چې سیاسون به دغه خپل ډلې په دې باندې قانع کړي چې شر کالمو جنگو که دیو هدف ده پاره و افغانستان تراغلی و اقمنانی و باید منگه ده افغانستان ده ولس خدمتو که چه دنیا سنگ غواری و خالق افغانان سنگ غواری. فکر کوی؟
زه فکر کوم چه ده وقت به تیر دو با جنگی دلی او هاگا افراتیون چه دوی به اصطلاح کلیوالی مذهبی خلق می اقوی به ده وقت به تیر دو سره چه کلا خری هندونه و بینید دی پا خوره که بم لک تغییر راش مطمئنیم.
دغه خبره په خو هم کې د کله چې طالبانو جنگ کاوه په افغانستان کې، نو ټول به دغه خارجانو به هم دا نظر ورکاوه چې کوشش دی وشي چې دا ډله د جنگ نه سیاست خواته واړه وشي، چې بل اخر بیا د قطر د دفتر د جوړیدو خبره وشو. دومره ډیر په خاني خبره ته به نو ورزو. خو اوس خبره دا ده چې وسم د تعاملاتو خبره کې، یعنی ته خوشبین یې یو څه وخت کې به هر څه بدل شي، دا د افغانستان د ولس اراده به تمثيل شي؟
زه په دې عقیده یم چې ممکن د لږ وخت تیرېدو په نتیجه کې به هغه افراطي طالبان چې دوی ډېر کارونه کلیوالي مذهبي دي، هغوی که به تغییر راشي، یو دوی به دوی ته مجبوره شي چې څه شی خلق غواړي، د افغانستان خلک یې غواړي، جهانیان یې غواړي، اسلامي ملکونه یې غواړي، هغوی به دوی عملي کړي.
مجبوریت نه مو مقصد څه دی؟ یعنی سولامیزه طریقه باندې مجبور شي؟
نو د ما پکیدا باندې د حکومت نیول یو اړخ دی، حکومتداری کړل بل اړخ دی،
ساتل بل بل
دی. د دې نه مخکې جمهوریت و نه ډېر دی حکومتوالۍ ته ډېر متحد خلکو، ولی دی و نه شوی کړی. زه مطمئن یم چې طالبان به په دې قانع شي چې حکومتوالۍ یو بل مسؤلیت دی چې دوی کې ضعیف دی.
نو د دې لپاره خو باید دوی لار او چاره وسنجوي کنه. نو دغه چې ورته وایي چې هم شمول حکومت جوړ کړي، دي کې خو باید دوی یو څه قدم واخلي کنه.
نو زه بیا د خپل ځان خبره ترازم چې د سیاسيون ډېر تلاش دی،
ښه
څه شي چې جهانیان غوړي، د افغانستان خلک غوړي، دوی عملي کوي، ولی دوی د خلکو د صفوفو سره په ټکر کې واقع دي. دوی تلاش کوي چې زمينه دې ته مساعد کړي چې د افغانستان ټول خلک په نظام کې داخل شي او ټول سیاسيون یو مشترک نظام جوړ کړي.
مننه تاسو نه جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب، ساسي د کور ودانی چې ډیر تنگ وخت کې موږ تاسو ته ټلیفون وکړو، ځینې تخنیکی مشکلات زموږ ملما پروګرام تر هغه تاسو نه بيخي ډیر مننه چې راغلي او دې برخه کې خپل نظر څرګند کړ. په مخامخه کور دی ودان.
مننه.
رانو ریدل کو پدی برخه کې باندې خبرونه کې هم وغږی وو ډیر وخت کم وو خو کوشش مو کو چې یو څه نظریات پدی برخه کې وړاندې شي د نړیوالو مننه تاسو نه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.